بس يستري مسي ده ازادي راديو اوريدونکو ته ازما له خوا سلام دا خبرونه تر نوو بجو دوام کوي په راپورونو کې اوري چې د افغانستان پاکستان پوځیانو پرون د ډیورند پر فرضي کرښه وسلواله جګړه وکړه نن دوشنبه ده د تلیا میزان درويشتمه د اکتوبر میاشتې 15مه په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشر وی په انتخاباتي پروسه کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده د امریکا د ولسمشر سلاکاري او لور د افغان نجونو له روبوټیک ټیم سره وکتل ایراني چارواکو د دغه هیواد د پوځ یو غړی د تیرې میاشتې د خونړۍ حملې په تړاو نیولی دی په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشر وی په انتخاباتي پروسه کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده تدامیچ یماموتو دا خبره پرون د مدینی ټولنې اکاډمیکو بنسټونو او عدالت غوښتنې د ډلو د ښځینه غړو یوې غونډې ته وکړه او زیاته کړه ټاکنې هغه وخت واقعي استازیتوب کولی سي او اعتبار لري چې ښځې په بشپړ ډول پکې ګډون وکړي او د ټاکنو په ټولو برخو کې شامل وي د یونما د پرونی اعلامیې په حواله د ولسي جرګې د روانو انتخاباتو 14% کاندیدان ښځې دي چې د تیرو ټاکنو پرتله زیاتوالی ښیي او د رای ورکوونکو 22% ښځې دي په پام کې ده د ولسي جرګې انتخابات د روانې شنبې په ورځ وسي د امریکا د ولسمشر سلاکاري او لور ایوان کاتشامب د افغان نجونو له روبوټیک ټیم سره وکتل ایوان کاتشامب په خپله فیسبوک پاڼه د دې کتنې ویډیو خپره کړې او ویلي دي چې د دوغو نجونو ملاتړ کوي څو یو سوله ایز او آرام افغانستان ته د رسېدو په برخه کې د دوی هیلې پوره سي د راتلونکو انجینرانو مشرانو او روبوټ جوړونکو له وی ډلې سره يم چې د افغانستان دی د تیر کال امریکا ته پراتلو سختي وګاللې هله د چې سش کال آسان راغلی وي خو پرشته چې پټول نړۍ کې ګڼ خلکو ته الهام ورکړ په افغانستان کې هم همدارز او ماته شخصا ډیر الهام بخښون کیو د افغان روبوټیک ټیم یا روبوټ جوړونکو لوی غړي رویا محبوب ایوان کاتشامب ته وویل چې د افغانستان د ساینس او ټکنالوژۍ د ښوونځي په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي افغان روبوټیک ټیم د آسیا د ګیم چینجر یا د لوبې بدلوونکي ایوارډ د اخیستلو لپاره امریکا ته تللی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د غړي حضرت الله ځاځي نوم په یوه ریکارډ کې شامل سو ځاځي په شپږ بالونو شپږ دېرش منډې وکړې هغه کار چې تر دې مخکې په شلاوره مسابقو کې یوازې دوو لوبغاړو کړی وو شغلی ځاځي پرون وویل
د افتخار ځای ده ځکه پر سړی کوشش کوي چې یو ریکارډ جوړ کړي نو کرکټ دا ریکارډ د پاره یو لوبغاړی چې راځي نو هغه ځان ته یو ټارګټ ټاکي چې ریکارډ جوړ کړي نو زما هم کوشش همدا او هڅه مې همدا تر څو یو ریکارډ خپل په نوم کوم نوی ریکارډ جوړ کړم نو هغه شکر الحمدلله دې میچ کې مې شپږ چکو ریکارډ هم جوړ کړو او تیز ترین 50 ریکارډ هم جوړ کړو نو الله هم شکر گزار یو
د حضرت الله ځاځي ټیم کابل ځوانانو که څه هم د بلخ د ټیم په وړاندې د 215 منډو د هدف په پوره کولو کې پاتې راغی او په 21 منډې یې لوبه وبایلله خو د ده لخوا په 12 بالونو د 28 منډو ترسره کولو د ګڼو خلکو پام ځان ته واړوه پرون په شارجه کې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ په دویمه لوبه کې چې د شپې ناوخته ختمه سوه د پکتیا پاندرز ټیم د ننګرهار ټیم لخوا د 128 منډو ورکول سوی هدف پوره کړ په داسل کې چې وو وکټې او دو دیرش بالونه یې په لاس کې وو له دې سره د بلخ ځوانان او پکتیا ټیمونه د نمرو له مخې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ د جدول په سر کې ځای لري ایراني چارواکو د دغه هیواد د پوځ یو غړی د تیرې میاشتې د خونړۍ حملې په تړاو نیولی دی د ایران د قضایه قوې د ویان غلام حسین محسینی اجایی په حواله ویل سوي چې د یکشنبې په ورځ د ایران 11 نور پوځي منصبداران د دې قضیې په تړاو جلب سوي وو اجایی ډیر جزئیات ورنه کړل خو ویې ویل چې یوه پوځي محکمه په دې اړه کار کوي په پوځي یونیفورم کې وسلولو د سپتمبر پر 22مه د ایران د خوزستان ولایت په مرکز اهواز کې پر پوځي پریډ حمله وکړه په دغه برید کې د سپای پاسداران انقلاب د غړیو او ملکیانو په شمول 24 کسان وژل سول او په لسګونو نور ټپیان سول چارواکو ویلي چې ټول حمله کوونکي وژل سوي دي د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې او هم په خوزستان کې میشتې بلتون غوښتونکي عرب ډلې ومنه سعودي عربستان خبرداری ورکړی د هر هغه بندیز په وړاندې به ځوابي اقدام کوي چې د ژورنالیست جمال خاشقچی د تری تم کېدو له کبله پر دغه هیواد لګیږي د بریتانیا فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې له دې قضیې سره جدي چلند کوي د سعودي عربستان دولتي خبري آژانس اس پی ای پرون د دغه هوا د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله لیکلي چې ریاض سیاسي او اقتصادي ګواښونه او هر ډول تورونه ردوي او په شدت به د هر اقدام ځواب وایي. سعودي له اصل خبریال جمال خاشقجي چې د سعودي د شاهي حکومت له منتقدانو څخه وو د اکتوبر پر دویمه په استنبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ورغلی و، خو له هغې وروسته مړې او ژوندی ورک دی. د ترکیې چارواکو ویلي چې خاشقجي په قونسلګری کې دننه د سعودي د ایجنټانو لخوا وژل سوی، خو سعودي دا خبر بې اساسه بولي. تمه ده د مقدونیا پارلمان نن د دغه هیواد په اساسي قانون کې د مقدونیا د نوم د بدلون په باب پر راوستل سویو تعدیلاتو مباحثه وکړي. د دغه کار هدف له ګاونډي یونان سره د لسګونو کلونو لانجې هوارول دي. د یونان او مقدونیا حکومتونو سږ کال په جون میاشت کې یوه موافقه وکړه چې پر اساس یې د مقدونیا نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل سي. په بدل کې به د پخواني یوګسلاویا پر دغه جمهوریت انتقاد نه کیږي چې غواړي هم په ناټو او هم اروپایي ټولنې کې شامل سي. خو د سپتمبر پر دیرشمه په یوه ټول پوښتنه کې 90% ګډونوالو که څه هم د دې موافقې هرکلی وکړ، خو وروسته معلومه شوه چې د رایې پر شرایطو برابرو یوازې 40% خلکو په ټول پوښتنه کې برخه اخیستې او نتیجه یې بالاخره لغوه سوه. د دې لپاره چې دغه ټول پوښتنه قانوني حیثیت خپل کړي، باید د رایې ورکولو پر شرایطو برابرو 50% کسانو پکې ګډون کولی.
سیازادی رادیو ته غوږ یاست.
د افغانستان او پاکستان پوځیانو پرون د ډیورند پر فرضي کرښه وسلواله جګړه وکړه.
په پیل کې د دواړو ترمنځ جګړه نه ختیده، په دې جګړه کې اوس هم خال تر اوسه پورې ډزې روانې وي، خو ولې زموږ لخوا تلفات نشته.
د هلمند په ځینو ولسوالیو کې لا هم راکړه ورکړه په پاکستانی کلدارو کې چې خو ځینې کسان یې مخالف دي.
زه افغان یم، پاکستانی کلدار ته زه یو ذره ضرورت نه لرم. زه یې ته کوزده کوم، په افغانۍ کوم، کلور کوم، په افغانۍ ورکوم. دا ځای افسوس افسوس.
سعودي عربستان خبرداری ورکړې د هر هغه بندي ځواب ورکړي چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د تری تم کېدو د قضیې په خاطر پر دغه هیواد لګیږي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو د پروګرام
سیازادی رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان او پاکستان پولیساتو ځواکونو پرون د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې په خپلو کې جنگ کړی دی. جګړه وروسته له هغې د کندهار د سپین بولدک او شورابک ترمنځ په سرو څاهانو سیمه کې پیل سوه چې افغان پوځیانو د پاکستاني ځواکونو لخوا د غزن سیم د غځولو مخه ونیوله. د افغانستان دفاع وزارت وایي چاته اجازه نه ورکوي چې پر افغان خاوره برید وکړي او د دې قضیې د هواري لپاره هڅې کوي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د پاکستانی حکومت له لوري د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم غځولو پلان بیا تازه لانجه رامنځته کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د یکشنبې په ماسپښین د افغان او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ د کندهار د سپین بولدک او شورابک ترمنځ په سره څاهانو کې جنگ پیل شو. د دغه وزارت ویاند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل افغان پوځیانو د اغزن سیم د غځولو ممانعت وکړ چې بالاخره خبره څو ساعته جګړې ته ورسېده.
د پاکستاني ځواکونو لخوا په هغه سیمه کې سیمې خردار لګېدلو د افغان امنیتي کونه سرحدي ځواکونه د دې معنی ګرځېدلې دي چې په پیله کې د دواړو ترمنځ جګړه نه ختیده، په دې جګړه کې اوس هم خال تر اوسه پورې ډزې روانې وي، خو ولې زموږ لخوا تلفات نشته.
د یکشنبې په ورځ د کندهار د سرحدي ځواکونو د درېیمې لوا سرتیري د سپین بولدک او شورابک ترمنځ د سرو څاهانو په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو په وړاندې درېدلې. د دې لوا درستي ځوال ډګروال امین الله ازادي راډیو ته وویل څه باندې 200 پوځیان په سیمه کې ځای پر ځای دي او نور مرستندوی ځواکونه هم غوښتي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند غفور احمد ویدوی د دې قضیه د حل لپاره هڅې روانې دي، خو په ټوله کې افغان حکومت د دې خبره چاته په خپل خاوره د بریټ اجازه نه ورکوي.
افغان حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د هغوی والويش خاوره هم څوک یې لاندې کی او یا په دې برخه کې چې د حکومت د نړیوالو قوانینو خلاف عمل وکړي. ټول هغه لارې کاغه ډیپلوماټیکي دي او هغه کنور لارې چارې دي له هغه به کار اخیستل کیږي تر څو د ستونزې حل شي.
افغانستان او پاکستان د سولې او ثبات لپاره د عمل پلان هم لاسلیک کړي چې پکې د یو بل د خاوري درناوي او اساسي رکن جوړوي. په وروستیو څو میاشتو کې د پکتیا په ځاځي او د خوست په تڼیو او د پکتیکا په برمل کې څو واره د اغزن سیم د غځولو په نوم د پاکستاني ځواکونو د وړاندې راتګ رپورټونه ورکړل شوي. د پاکستان پوځ وایي اغزن سیم د سرحدي سیمو امنیت او د تروریستانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره لګوي. پاکستانی پوځ داسې وخت د اغزن سیم د 500 میلیونه ډالریزی پر مصرفه پروژې په لګولو ټینګار کوي چې د هیواد اقتصادي په وروستیو کې سخت زیانمن شوی او نړیوال مالی صندوق یې د شاوخوا 12 میلیارد ډالرو پور غوښته.
عمردل چې د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونو پرون د ډیورند کرښې په اوږدو کې په خپلو کې جنگ کړی دی. په هلمند کې پر کلدارو بندیز لګول سوی خو لا هم په خراب چلیږي. ولې؟ که څه هم د هلمند چارواکو د یوه منظم پلان له مخې د پاکستاني کلدارو پر چلښت بندیز لګولی، خو داسې ښکاري چې هیڅ چای له راکړې ورکړې لاس نه دی اخیستی. ایلیاس دایی راپور لري.
بازار د پریمانه وطني توکو ډک دی، خو کله چې د قیمت پوښتنه کوي دوکاندار حتی د افغانیو نرخ لومړی نه وایي. داسې ښکاري چې څه کم میاشت مخکې د هلمند د دولتي مسؤلونو لخوا د پاکستانی کلدارو پر کاروبار د لګول سوي بندیز عملي کېدل اسانه نه دي، وخت اړتیا لري.
دا ولاکه په پدری پدری نیم سوال راغلی دی، اوس خپل پر سر وکړو. په خدای کې ګټه ماته پدې کې نه پېمای چې د ګراک چلاوري.
که ته هم د هلمند دولتي مسؤلونو د ولایتي نظامی شورا په پریکړه کې د پاکستانی کلدارو پر کاروبار د نقدي جرمی خبر هم ورکړی دی، خو د لشکرګاه هټیوال وایي د کوم ځای چې دوی لشکرګاه ته مالونه راوړي هلته افغاني نه کارول کېږي.
کوم ځای څخه چې موږ دلته شیان راوړو د هر ولایت څخه، په هغه ځای کې کالدارې چلیږي. لکه په نیمروز کې تومان دی، په هرات کې ډالر دی، په کندهار کې کالدارې دي. د دغه درو څلور ولایتو څخه د کابل څخه هم دمدام شنه. کابل له اکثریت ډالر دي، خو چکانه سودا یې په افغاني دي. نو ځکه موږ دلته هم کالدارې چلو، دلته بیا په تبادله کې موږ توانیان کېږو. نو دغه دا خبره بیا داسې ده چې باید په مجموع کې په ټول افغانستان کې د ټولو ولایتو باید افغاني هویت شي. یعنی داسې ولسوالۍ شته چې هغه د افغانیو د کالدار توپیر نشي کولی.
دوی وایي که په ګمرکونو کې د کلدارو پر راکړه ورکړه بندیزونه چې د هلمند نه بهر دی ونه لګول سي، امکان نه لري چې پر پاکستاني روپیو دي تر دې جدي بندیزونه هم عملي سي. اما ستاسو داسې خلک چې خپل هر ډول کاروبار د پاکستاني کلدارو په ځای په افغانیو کوي، د لشکرګاه اوسیدونکي حاجی مسجد خان راتول.
پاکستان خپل قانون، خپل اسلامیت، د پاکستان سره د زما په څه زه افغانی. پاکستانی کلدار ته زه یو ذره ضرورت نه لرم. زه ته کوزده کوم په افغانۍ کوم، کلور کوم په افغانۍ ورکوم. دا ځای افسوس افسوس دی چې خطبه په پاکستانی کلداری وایي. بېخي افسوس دی په افغانۍ ولې نه وایي. کلدار هیڅ موږ ته هیڅ رقم یو ارزښت نه لري. که موږ و دغه شي ته ارزښت ورنه کړو، دا شي ته موږ ارزښت ورکړي.
کابل لشکرګاه کې د یو شمېر لویو معاملو ترڅنګ ځینې کسان عادي سوداوي په کلدارو کوي، خو په لورو پرتو سیمو کې په خاص ډول هلته چې د وسلوالو په ولکه کې دي په افغانیو کاروبار صفر بلل کېږي. له دې جملې د هلمند په جنوبي ولسوالیو کې چې د پاکستان سره پر سرحد موقعیت لري، کتونکې د افغانستان بانک کمزورې مدیریت او په بازار کې د افغانیو کمښت د کلدار د چلښت علتونه بولي، خو په هلمند کې د افغانستان بانک د ولایتي څنګ مسؤول اسمت الله فضلي دواړه نه مني.
افغانۍ نه دي کمی په افغانستان کې. موږ 250 میلیارد افغانۍ چاپ کړی دی د بازار د دوران لپاره، خو متاسفانه باید ووایم چې موږ یوازې او یوازې 223 میلیارد افغانۍ په دوران اچولی دي. تقریبا 10 میلیارد دغه جملې څخه د افغانستان بانک په خزانو کې راکټ پاتې دي چې دغه څخه لا تر اوسه استفاده هم نه ده سوې.
که د هلمند د مرکز لشکرګاه ترڅنګ د ولسوالیو بازارونو ته د کچاکي توکو چې اکثره په پاکستاني یورپي رانیول کیږي ول کیږي وي، خو ته پرېږدو بازار د افغانۍ ډک حساب کړو، نو بیا ولې لا هم کالداري په نږدې ټولو معاملو کې کارول کیږي؟ په هلمند کې د افغانستان بانک د څنګ مسؤل اسمت الله فضلي وایي تر هغو چې خلک په خپل خوښه کالدار ته نونه وایي نه بندیږي. محمد الله استای د ازادي رادیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ په دایش ځپلو سیمو کې روغتیایي مرکزونه، ښوونځي او د خلکو مینې په بشپړ ډول تخریب شوي. دی وایي که حکومتي چارواکي د دې ولسوالۍ پرمختیایي کارونو او د امنیت خوندیتوب ته پام ونه کړي، نو خلک د خپلو سیمو کنډوالو ته نه راستنیږي. شاه محمود شینواری تفصیل وړاندې کوي.
د هسکې مینې ولسوال رضوان الله بشرمل د یکشمې په ورځ په هغه ناسته کې چې د ننګرهار ولایت مرستیال په مشرۍ د یو شمېر ادارو مسؤلین دې ولسوالۍ ته ورغلي و، ویویل چې د دې ولسوالۍ زیاتې سیمې له داعش وسلوالو پاکې شوي او مهم مرکزونه هم له منځه تللي دي، خو د هغه په خبره په ټولو د اجزاپلو سیمو کې روغتیایي مرکزونه، ښوونځي، د خلکو کورونه او سړکونه په بشپړ ډول تخریب شوي دي. دی وایي که په دې سیمو کې امنیتي پوستې او خلکو ته د اوسېدو سهولتونه برابر نه شي، خلک زړه نخه کوي چې خالي کنډوالو ته راستانه شي.
اورونه وران دي، عامه تاسیسات وران دي، بندونه وران دي، تر څو چې د خلکو نګر چاپېره پوستې وانچول شي خلک مطمئن نه شي. بله خبره داره چې دا خلک چې د دې ځینه تللي دي، دېنه معلومه ده چې دا خلک دولت همکار خلکو دا وتلي دي، تر څو چې دوی مطمئن نه شي دلته نه شي راتلی.
د ولایت مرستیال تمیم عارف مومند وایي په هغو برخو کې چې د ولس اړتیا ده، د ولایت مقام ژمن دی چې په مختلفو برخو کې د ولس غوښتنو ته رسیدنه وکړي.
موږ یو ځل بیا هم ژمنه کوو که هغه د صحت په برخه کې دی، که هغه د تعلیم په برخه کې دی، که هغه نور انکشافي برخو کې ضرورت دی، انشاءالله ولایتي اداره ژمن ده او په دې برخه کې به په خپل وخت سره رسیدګي کوي.
د ولایتي ادارې یو شمېر مسؤلینو هسکې مینې ولسوالۍ ته په دې سفر کې د روغتیا او پوهنې په برخو کې د ځینو پروژو پرانیسته هم وکړه. د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کاموال او د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری دی ولسوالۍ ته د منظور شوو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نو نن د دغه روغتون چارې تاسو عملاً تاسو په مخ کې تیګه کېښودل شوه. دا به د 350 بستر پورې ظرفیت ولري. د دوه کالو په موده کې به تکمیلېږي. بودجه د عامه روغتیا د وزارت انکشافي بودجه ده. د 15 میلیونه افغانۍ په شاوخوا کې مصرف راځي او دوه کالو په شاوخوا کې به جوړېږي.
په را روان کال کې موږ غواړو د هسکې مینې څلور بابا ښوونځیو ته د بنګزار، چاروازۍ، غلنۍ او غوختري ښوونځیو ته تعمیرونه ورغو او هغه د سرپناه ستونزه حل کړو. همدارنګه د شپولې لیسې لپاره یو تعمیر په دغې نږدې ورځو کې شروع کیږي چې د هغې دپاره مساحه مشخصه کړې ده.
د هسکې مینې ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره په تیره یوه نیمه لسیزه کې د چارواکو ټول سفرونه د جګړو او عملیاتو په تړه وو، خو دا لومړی ځل دی چې د ولایتي ادارې یو شمېر مسؤلین دې ولسوالۍ ته د پروژو د پرانیستې لپاره ورځي.
د کونړ اوسیدونکي له افغان ځواکونو غواړي چې د ولسي جرګې د ټاکنو په شپو ورځو کې باید د رایې ورکولو، د مرکزونو او خلکو امنیت ته جدي پام وکړي. د ولسي جرګې انتخابات د شنبې په ورځ کیږي. روح الله انوري او نور تفصیل.
د کونړ دوه تنو قومي مشرانو د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
زمان ما جی فیض احمد ده او د افغان ځواکونو نه مې دا خواسته چې خپل امنیت تامین وسي او د خپل ولس خدمت وکړي. په دغه ورځ باندې دغه باندې باید د خپل قربانۍ ته آمده شي، خپل هر څه ته آمده شي.
زما نوم حاجي عبدالرب دی، د لوی دم کلي د خلکو د ټولنې شورا رئیس یم. د امنیتي ځواکونو نه مې هیله دا ده چې د ولسونو امنیت د انتخاباتو په ورځ باندې څه قسم چې د ولسونو تقاضا ده دوی نه پاغسر د ولس امنیت ورساتي.
دوی له افغان ځواکونو دا هم غواړي چې د یو شمیر نوماندانو له خوا که د رای ورکوونکو په وړاندې کوم مزاحمت جوړیږي او ګډوډي رامنځته کوي باید دوی په کلکه مخه ونیسي. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خلک دې د امنیت په اړه هیڅ ډول تشویش نه کوي.
عملاً هغه نقطې چې موږ هلته انتخابات امنیت نیسو، هلته موږ ځو هغه ساحې ګورو، هلته امنیت نیسو چې موږ څنګه ګواښ شته، تهدید شته، کوم شی شته، کوم ډول وسله استعمال شي او کوم ډول تدابیر هلته ونیول شي. کومه برخه د اردو د پوځ دی هلته باید مهمه برخه وي چې هلته ځای پر ځای شي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ټاکنو په ورځ د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي چې د ولسي جرګې ټاکنې د روانې میاشتې په 28مه نیټه ترسره کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. اوس به نوریاس نوري راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
استرالیا سنډي مارننګ هیرالد ورځپاڼه د طالبانو او د امریکا ترمنځ د خبرو په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د طالبانو مشران غواړي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره خبرو ته دوام ورکړي. ورځپاڼه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد هغه بیان ته اشاره کړې چې ویلي دي دواړو لورو په قطر کې د جمعې د ورځې په کتنه کې په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو د حضور او په دې هېواد کې د جګړې د سولې ییزې حل لارې پر مسلو خبرې وکړې او موافقه وشوه چې دا ول غونډې دې دوام عمومي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په دغه لس ورځني سفر کې پر قطر سربیره چې په مرکز دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر فعال دی، له سعودي عربستان، متحده عربي امارات، پاکستان او افغانستان څخه هم لیدنې کتنې ترسره کړې وي او د شنبې په ورځ بیا کابل ته د سفر په ترڅ کې د خپلو لیدنو کتنو په اړه معلومات د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له مشرانو سره شریک کړل. برتانوی ډیلی میل ورځپاڼه د افغانستان د ولسی جرګې د یوې کاندید د انتخاباتي کمپاین پر یوې غونډې د شنبې د ورځې د حملې په اړه لیکلي چې چارواکو د یکشنبې په ورځ د دغې حملې چې د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې وشوه د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 22 تنه وښود. د ورځپاڼې په لیکنه د دې ویره شته چې د راتلونکي شنبې د ورځې د ولسی جرګې د انتخاباتو تر ترسره کېدو پورې نورې دا ډول پیښې وشي. ډیلی میل لیکي د ولسی جرګې د انتخاباتو په تړاو شخړو کې تر اوسه په لسګونو کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. له دې مخکې په هلمند کې په یوه انتحاري حمله کې د ولسی جرګې یو کاندید له څو نورو ملګرو سره ووژل شو. که څه هم په تخار کې د وروستۍ حملې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبانو د دغې پروسې د ګډوډولو ګواښ کړی دی. امریکایي لانګ وار ژورنال خبرونه د افغانستان د جګړې په اړه بیا په یو مطلب کې لیکي چې طالبانو د شنبې په ورځ په دوو پکتیکا او سمنګان ولایتونو کې د دوو ولسوالیو د نیول کېدو ادعا وکړه. او د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد د ټولنیزو رسنیو له لارې په یو بیان کې وویل چې خوشامن ولسوالۍ وسلوالو تر خپل کنټرول لاندې راوستې ده. د خبرونې په وینا افغان چارواکو دغه ادعا نه ده تایید کړې، خو په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جګړو خبرې کړې ده. د لانګ وار ژورنال په وینا وسلوالو طالبانو دغه راز ادا کړی چې د درای سوف ولسوالۍ هم له امنیتي ځواکونو تصفیه کړي او هغوی ته درنه مرژوبله اړولې ده. د خبرونې په وینا که څه هم امریکایي چارواکي ادا کوي چې وسلوال طالبان ورخطا شوي او د حملو توان یې له لاسه ورکړی، خو لیدل کېږي چې هغوی تر اوسه په تعارضي حالت کې دي.
سعودي عربستان خبرداري ورکړي د هر هغه بندیز ځواب ورکړي چې د جمال خاشقجي د تریتم کېدو د قضیه په خاطر پر دغه هیواد لګیږي. بریتانیا، فرانسې او جرمني پرون په ګډه اعلامیه کې وویل چې له دې قضیه سره جدي چلند کوي. سفیر ولستان اگزای راپور لري.
کالیوی خو د سعودي الاصل خبريال جمال خاشقجي د تریتم کېدو په خاطر پر سعودي عربستان د امریکا او اروپای ملګرو لخوا فشارونه زیاتېږي. لبلې خو دغه هیواد د هر ډول سزایي غوښونو په وړاندې خبرداري ورکړه. خاشقجي چې په امریکا کې اوسېده له واشنگتن پوسټ سره کار کوي، خو د اکتوبر له 2 می چې کله په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ننوت تریتم ده. د خپل ترکی کوژدنې حدیث چنګیز سره د واده د اسنادو جوړولو لپاره په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ورغلی و. ترکیه په دې ورد چې خاشقجي د سعودي عربستان د جنټانو لخوا په قونسلګری کې وژل شوی او مړی وړی دی. سعودي عربستان دا تور ردوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړي چې که معلومه شي عربستان په دې قضیه کې لاس ولري، کلکه سزا به وویني. خو ټرمپ دا هم ویلي چې که واشنگتن په سعودي باندې د وسلو پلور بند کړي، خپل ځان به هم سزا ته برابر کړي. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس پرون د دغه هیواد د یو لوړپوړي چارواکي له قوله لیکلي چې ریاض سیاسي او اقتصادي ګواښونه او هر ډول تورونه ردوي. د دغه مقام نوم نه دی اخیستل شوی، خو زیاته کړي ده چې د سعودي اقتصاد نړیوال اقتصاد ته مهم دی او سعودي ټینګار کوي چې د هر اقدام ځواب به په لا قوي اقدام سره ورکړي. په واشنگتن کې د سعودي عربستان سفارت هم پرون په یو ټویټ کې د هغه پیغام په چوکاټ کې چې په خپل یو وضاحت بللی لیکلي، د امریکا او ځینو نورو هیوادونو د کور ودان ویچیل دی پیښې سره یې عجولانه چلند نه دی کړی. خود نړۍ او اروپا لوی قدرتونو بریتانیا، فرانسې او جرمني بیا پرون په ګډه په یو بیان کې وویل چې د جمال خاشقجي د تریتم کېدو له قضیه سره جدي چلند کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې سعودي باید د دې قضیه په اړه همکاري وکړي. نه غواړم فرضي ووایم، ځکه تر اوسه په رښتیا نه پوهیږو، خو موږ سپینه کړې چې که دا خبرې رښتیا وي په واقعیت سره چې ډېرې ویرونکې به وي او موږ به بیا په دې اړه د یو مناسب غبرګون د ښودلو لپاره فکر وکړو. جرمی هانت او تر هغې مخکې بریتانیا، جرمنی او فرانسې په ګډه اعلامیه کې یادونه کړې چې باید کلکې څېړنې وشي څو معلومه شي چې له خاشقجي سره څه شوي او که چېرته تورونه رښتیا وي د قضیې عاملین باید سزا وویني. دغو اروپایي قدرتونو همداراز ویلي چې له سعودي تمه لري څو په دې برخه کې موجوده پوښتنې په جزئیاتو ځواب کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو توغندی چې په پام کې و فضا ته ولیږل سي له ناکامۍ سره مخامخ شوی دی. په دې اړه نور له عصمت څاروان نه اوري.
د پنجشنبه په ورځ ساویز توغندی چې دوه امریکایي او روسي ستورمزلي په فضایي کپسول کې فضا ته وړل، د تخنیکي ستونزې ښکار شو. فضانوردان د توغندي له توغولو 13 دقیقې وروسته بیرته مځکې ته راغلل. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې کپسول په ډېر سرعت پر مځکه کښېناسته. د مسؤلانو په وینا د توغندي دوهمه برخه له توغیدو دوه دقیقې وروسته له تخنیکی ستونزې سره مخامخ شوه. تر اوسه پورې د تخنیکی ستونزې علت نه دی معلوم. البته ستورمزلی روغ رمټ په قزاقستان کې له کپسول څخه وېستل شول، خو د هغوی سفر لغوه شو او دا د روسیې فضایي پروګرام ته یو لوی ګوزار دی. دا په دیرشو کلونو کې لومړی ځل دی چې فضا ته د انسانانو د لیږلو ماموریت ناکامی شي. ټاکل شوې وه چې د امریکا د ناسا ستورمزلی نیک هاګو او د روسیې د فضایي ادارې ستورمزلی الکسی اوچنین فضا ته په ګډه لاړ شي. له توغندي څخه د کپسول له جلا کېدو وروسته لمځکې 50 کیلومتره لوړ دوی د لنډ وخت لپاره د مځکې له جاذبې لریوالی احساس کړ او وروسته یې جاذبه د مځکې 6 یا 7 برابره زیاته احساسوله. د ستورمزلو د سپرلۍ کپسول له استول کېدو 1.5 دقیقې وروسته په یوه پراشوټ کې د قزاقستان د بایکنور د مرکز د شمال ختیځ په یوه سیمه کې کښته شو. اوس د روسیې هغه ټول ماموریتونه ځنډول شوي چې انسان به یې فضا ته بیوه. دا ماموریتونه به تر هغو نه کیږي چې د پنجشنبې د ورځې د تخنیکي ستونزې علت څرګند شوی نه وي. په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. له دې قضیې وروسته ناسا وویل چې نړیوال فضایي تمځي ته د پخوا په شان بې سپرلیو ماموریت له سره پیلوي.
د افغانستان په جنوبي سیمو کې ولور او د ودونو زیات لګښت لا هم یو لوی ټولنیز ستونزه ګڼل کیږي چې د بشري حقوقو فعالان وایي د کورنۍ تاوتریخوالي د اصلي عامل په توګه پر ځای پاتې ده. په کندهار کې د بشري حقوقو اداره وایي په تیرو 2 میاشتو کې د کورنۍ تاوتریخوالي لسګونه داسې پیښې ثبت کړې چې علت یې د دوو کورنیو ترمنځ د زیات ولور اخیستل دي. صادق رښتینی راپور لري.
د خپل بخت د ځلولو لپاره 15 کاله کیږي چې د کندهار ښار پر واټونو د خلکو د بوټونو پر رنګولو او ځلولو بوخت دی. نذیر احمد 14 کاله عمر لري او په کندهار ښار کې بوټونه ګنډي. دی هم شایي په کندهار کې د هغه سلګونو ځوانانو له ډلې څخه وي چې د خپل ولور د پیدا کولو لپاره د کلونو راهیسې لالهاند ګرځي. نذیر وایي 14 کاله کیږي چې کوزده یې کړې، نه یې ولور پوره کیږي او نه یې هم د خسر پر زړه رحم تیریږي چې دغه دروند بار یې له اوږو کښته کړي. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د بشري حقوقو فعالان وایي چې په دغه سیمه کې د زیات ولور اخیستل نه یوازې د میرمنې او خاوند ترمنځ ستونزې زیږولې، بلکې د کورنیو ترمنځ د تاوتریخوالي لامل شوی. په کندهار کې د بشري حقوقو د کمیسیون د شوزو د برخې مرستیال امینه شاه افزلی وایي په تیرو 4 میاشتو کې د کورنۍ تاوتریخوالي 40 داسې پیښې ثبت کړي چې لامل یې د زیات ولور اخیستل دي.
چون طفل خرد می باشه، تویانیش زیاد می باشه، اونا تمام روز تانه و ولت و کوه با وجود میه. بالاخره زیادتر که با وجود میه، فامیل از او را قطع می کنه. نمی 4 ماهی که ما آمار داریم، تقریبا به 40 تویانی که گرفتن، تویانی زیاد، به 40 برسه.
پا اینی وقت که پکنده هر که در شوز چار ریاست چار واکی بایی، در زیاد ولور اخیستل تر دیر پا ولسوالوی که ترسترگو کیجی، چې له 300 څخه نیولې ان تر 300 افغانیو پورې رسیږي. د کندهار د ښځو چارې رئیس روکیا څگزی وایي د زیات ولبر طلاق او په بدو کې د نجونو د ورکړې موضوعات تر پخوا کم سوي چې لامل یې د ځوانانو په هوا یادوي.
موږ پروش کله موضوع دونه نه درلودله، ولې وړم کله موږ د قضیې زیاتې درلودلې چې موږ د ولبر مشکل وستونځ به زموږ ځوانان هم اوس په دې باندې پوهېدلي دي چې په بد کور کول موږ باید خپل ژوند ولې فدا کړو، موږ باید د خپل اولادو یا د خپلې خویندو ژوند ولې قرباني کړو. په دغه موضوع ته هم زیاته توجه شوې ده. موږ پروش کله دغه قضیه هم نه درلوده چې نجونې په بدو کې ورکړل، تر اوسه پر ما هم نه دي درلودلې.
که څه هم په جنوبي ولایتونو کې دیني عالمان مهر د اسلام له نظره شرعي کار او د ښځې حق یادوي، خو ټینګار کوي هر هغه څه چې په ټولنه کې د تاوتریخوالي لامل ګرځي باید مخه ونیول شي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
انصاف پلټک.